سلام پښتونخوا د سهار 9 بجې سوینن د خالي روز د 2014 کال د فروری 2 منټه ده د مشال ریډیو د نن په 9 ساعت خبرونو ز عبد الله کاکړ او بشرګواش د عیسا کمیری په تکنیکی مرسته پایل کوو د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د پرونی ځانمر کې به تازه حال درکو د پاکستان پارلمان د بشري حقوقو کمیټیانی د خیبر ایجنسی د باړې د وژنو پلټن کوي د طالبان په برتي د زخمی شوی ملال یوسفزی د امن نړیوال جایزې ته د نومول کېدو لپاره د ناروی پارلمان باندې سکړي په کراچۍ کې پښتنو ماهینونکو څو ټنه غټ ماهینې ولیدي د افغانستان په اړه رپورټونه لرو خو پایل بل خبرونو کو باندې کوم کې دی بشیر کواش
لومړی د خبرونو سرټکی د خبر پښتونخوا په هنګو کې په پرونې شوې ځانمرګي حمله کې د وژل شو کسانو شمیره سلی رښتو ته رسیدلې ده د خبر پښتونخوا په لکه مروت کې بیګا د پولیسو او وسلوالو ترمن نښته کې څلور وسلوال او یو پولیس وژل شو دي او د مصر په سرخار قاهره کې د مظاهره کوونکو پولیسو ترمن په تازه خوډه پیښو کې یو تن وژل شو دی د خبرونو تفصیل د خبر پښتونخوا په هنګو کې په پرونې شوې ځانمرګي حمله کې د وژل شو کسانو شمیره څلی رښتو ته رسیدلې ده د هنګو ضلع د صحت ادارې مشر ډاکټر محمد اساق بنگش د جمعې لمانځه وروسته د یو جمعه سره نږدې شوې دي برید کې د قربان شو کسانو په اړه نن مشال رډیو ته وویل چې پیښه کې یو ویشتنه ځای په ځای وژل شوی وو او درې نورو بېګا هسپتال کې سا ورکړې د پولیس پوینا د پټ بازار سیمه کې شوی دی برید خوشا 15 کسان ژوبل کړي هم دي د پیښې اکثره قربانیان شیعه وګړي دي چې د غندل لپاره یې ځایي شیعه او سنی کونسل د یوې ورځې د ماتم د اعلانولو په ترڅ کې د هنګو بازار تړلی دی یاد دی چې د وروستیو کې پاکستان کې پر شیعهګانو د بریدونو لړۍ تیزه شوې او تیره میاشت کوټه کې په 14 کې د سلو په خوشا کې شیعهګان وژل شوي وو د خیبر پختونخوا په لکه مروت کې بیګا د پولیسو او وسلوالو ترمن نښته کې څلور وسلوال او یو پولیس وژل شوی د پولیس چارواکو په وینا وسلوالو د دوی په یو چیک پوسټ برید کړه او چې ورسره تر 2 غنټو روانه دي نښته کې 15 نور پولیس زخمیان شوی هم دي د دې خبر نور تفصیل د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې اوریدای شي د خبر پښتونخوا یو عدالت په 2011 کال کې د شوی ترهګریز برید په جرم یو کس ته وزله د 500 سزا اورولې ده د چارواکو په وینا پرون د بټاباد یو عدالت دا سزا قاری باسط ته 2 کال وړاندې د مسلم لیگ په یو جلسه د بمی برید د پلان جوړولو لپاره اورولې په مانسهره کې نیول شوي نوموړي او د دوه نور ملګرو په خپل جرم اعتراف کړو په دوی کې یو ته د عمر قید او بل ته د 15 کاله قید سزا اورول شوې ده د رپورټون تر مخه د افغانستان له خاورې څخه په توغل شو موټر ګولیو کې جنوبی وزیرستان کې 15 وسلوال وژل شوې دي د پاکستاني چارواکو په وینا دا کسان په رون په انګور اډه کې وژل شو افغانستان او پاکستان وخت نا وخت یو بل په خپلو سرحدي سیمو کې د ډزو او موټر ګولیو په توغولو تورنی په دې وروستیو کې افغان چارواکو ویلي وو چې په کونړ کې د پاکستان لخوا د موټر ګولیو یا توغندیو لګیدو له وجې ګڼو ولسي خلکو ته مرګ ژوبله وختي د خیبر پختونخوا د ادیزو لشکر مشر دلاور خان چې د زیارت په شپه د ورپیخي ناروغي له امله مړ شو پرون خاورو ته وسپل شو نوموړي د حکومت په مرسته د طالبانو په ضد وسلوال لشکر جوړ کړو او څو ځلې د وژلو کوشش هم شو خبرونه له مشال ریډیو څخه خبرې پرون جانکیری د امریکا د بهرنو چارو د وزیر په توګه په واشنگتن کې سوګند پورته کړ جانکیری له دې وړاندې د امریکا په سنټ کې د بهرنو چارو د کمیټې مشر پاتې شوی او د امریکا د میساچوسټس ایالت څخه د امریکې په سنټ کې سنیټر و هغه اوس د هیلری کلینټن په ځای د بهرنو چارو د وزارت دنده سنبالی د نوموړي د لوړې تر مراسمو لږ وړاندې هیلری کلینټن د مخخې په خبرو کې وویل چې د خپل وزارت د لاندې د 10,000 کسانو مشري کول د هغې لپاره د ویاړ خبره ده هغې له خلکو او خپلو همکارانو څخه مننه وکړه او ویل چې په خپل وزارت کې ښه وخت درلود. ناټو په ترکیه کې پر امریکایي سفارت پرونې برید غندل دی. پرون په دې ځانمرګي برید کې د سفارت یو ساتونکی او په خپله ځانمرګي برید کوونکی وژل شوی و. د ترکیې وزیر اعظم طیب اردوغان ویلي و چې برید کوونکی د کیندلاس ډلې د خلکو د ازادۍ د انقلاب پارټۍ سره تعلق درلود. امریکا دغه پیښه ترهګریزه برید بللې او په د نړۍ مختلفو هیوادونو دغه برید غندل دی. د یادونې وړ ده چې دا برید لاغه وروسته کیږي چې دې وروستیو کې ناټو له شام څخه د خطرونو د مخنیوي لپاره په ترکیه کې د میزایلو سیستم نصب کړی دی. د مصر په سرخر قاهره کې د مظاهره کوونکو پولیسو ترمنځ په تازه اخوډه پیښو کې یو تن وژل شوی دی. مظاهره چانو د ولسمشر محمد مرسی پر دفتر د کاڼو ګزارونه پرون وکړه او امنیتي ځواکونو په ځواب کې په دوی اوښ کې بهونکي ګیس استعمال کړ. مظاهره کوونکي ولسمشر محمد مرسی او دغه اخوان المسلمین ډله تورنۍ چې د هیواد مخ په زیاتېدونکو ستونزو ته پام نه کوي او په واکې منګولې ټینګې کړي. خو د مرسی ملاتړې وایي چې مظاهره کوونکي غواړي د لومړي ځل لپاره په جمهوري طریقه منتخب شوی ولسمشر له واکه لرې کړي. یاد دې وي چې مصر کې له تېرې اونۍ راهیسې په شخړو کې تر اوسه شاوخوا 60 تنه وژل شوي دي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
خبرونه درته بشیر غواش وړاندې کړل. په سلام پښتونخوا کې به دا ریپورټونه واوري. د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شوو شمېره 24 ته رسیدلې ده. څومره مړي پیژندل شوي او څومره ناپیژندلې پراته دي. د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د خلکو په تیره بیا د ماشومانو په شان هلته د افغانستان په کونړ کې جګړې هم ماشومان په نفسیاتي ناروغي وخت کړی. یو ماشوم
دوره زړه زړه شغه به موږ له خو کې راځي موږ ډیر داغه نه یری ګډیر په لارځان کې د وی ویر نه ډیر نورم درچی.
او په کراچۍ کې پښتون ما هنيونکو یو وشت فوټو اوج دا واته فوټو پلان یو غټ ما هني ولې دی څنګه نه ولې
دا مې راغې موږ لا نه پنکره باندې درانه درانه شو. اخر دا چې موږ وکړو نو د وزن سی واو موږ ډیر زیات په تکلیف کې کړو. دوه بیا موږ دا موږ کنټرول کو دوه کرین نه راغلو په کرین راخې جوړې ده.
یو شمیر ریپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. د سلام پښتونخوا په ریپورټونو او مرکو باندې پایل کو او لومړی هم زو اسلام آباد ته. نن د پاکستان د سینټ د یو بل منظور کړی دا چې تر مخه به استخباراتي ادارې کولای شي د شکمنو کسانو غږ یا ویډیو ریکارډ کړي او دا به د هغه خلاف د گواهی په توګه په عدالت کې وړاندې کیږي. په دې اړه باندې به نور تفصیل په اسلام آباد کې ریاض مسخیل راکوي. ریاض مسخیل تاسو سره کړی کو کلر تفصیل راکوي چې دغه بل وړاندې سو په دې کې بیا څه دي کلر تفصیل راکوي.
جی ډیر مننه عبدالحی کاکړ. لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې هغه خلک چې پچا باندې شک تیریږي چې غنی دې پسې قسمه د ترهګری یا نور داسې په عملیاتو کې کاکړ دي چې ورسره خلکو ته او ملک ته نقصان رسیدي شي نو سینټ یو بل منځوري ورکا او دغه بل منځوري سور د وړاندې نېشنل اسمبلی یا قومي اسمبلی هم ورکړی دا. یعنی دا بل به اوس صدر تزيد منځوري لپاره د هغې وروسته به دا د قانون برخه جوړ شي. په دغه ادارو کې شپږ ادارې داسې دي چې هغه کولی شي دغه خلکو دغه شکمنو خلکو آواز یا د ویډیو یا تصویر یا ایمیل یا دغه نور چې څونه سیزونه دي هغه ریکارډ کړي. په دې کې پولیس دي، آی بی، ایم آی دا، پکې ایس آی ایس آی دا او دغه شان د نیول او د ایئر فورس چې کومې ادارې دي هغه دي کولی شي چې دا آواز یا دا تصویر ریکارډ کړي. خو د دې طریقې کار بدای چې عبدالحی کاکړ چې دیوا د کم ادارې چې کم مشر دی هغه به دا فیصله کوي چې ګنې موږ د پلاني سړي آواز یا تصویر ریکارډ کول غواړو، بیا به د شلم ګریډ یو افسر یا دنه د بره ګریډ افسر هغه بزی او د جج نه به په دغه اړه باندې یو حکم نامه اخلي چې مونږ د اواز ریکارډ کول غواړو. خو د دین وړاندې به دغه سربراه زی د ادارې سربراه هغه به د داخله وزیر نه هم اجازت اخلي. بیا که دا اجازت دته ملو نشي د جج د طرفه، نو دی کولی شي چې په های کورټ کې درخواست ورکړي او دغه شانتي دغه لپاره بیا به بین جوړیږي او بیا به اجازت ورکړي.
نو دا سره تاسو چې په دې بل باندې یا په دې قانون باندې د چا لخوا ځخه یو څه تنقید یا دغه کیږي کنه؟
جی بالکل، پدے باندھ چکم د بشری حکومت چکم نمائندگان دی یا نور داس خلق چی اغا وی چیرا د مخ کے ندل کے ایجنسو سرا یا فوج سرا یا پولیس سرا دمر اختیارات تی چی ہری کولی چی پخپل سر باندھے ہر یو سڑی اوچت کیو پاکستان کی خاص کر بیا چکم بے درا کا خلق دی، نو پاغی بند ہم شک سر گندی کی چدا دغه استخباراتی ادارو سر دی، نو ددی قانون دلا سب بیا دی خلق تو نور ہم زیاد چکم دن واک اختیار ملوشی. خو دلته کې پکې بل خبره بیا داسې راځي چې کم سړی په غلطه توګه باندې دا معلومات یا خو ریکارډ کړل بغیر د اجازت نه یا دا بهر د چا سره شریک کړل، نو هغه کس ته هغه د ادارې کسی او کوبارایي کسی هغه ته به تر 50 کالو پورې د قید سزا دغه شان 10 لک روپۍ چې کم دن هغه جرمانه ورکړی کیږي. خو ورسره چې د کم سړی اواز یا تصویر ریکارډ کیږي او هغه هم کولی شي چې هغه لړ شو دغه فیصلې خلاف په های کورټ کې درخواستو کی چگنی دا فیصلہ دا پزید شوی دا دے سر دا بنیادی چکم انسانی حکومت دی حقا متاثر کی گی، نو نا دا بکا چی دا ریکارڈ کریشی نو دا غشان تی پدے باندے. خو دا فاروق نائک بل طرف تا وینا دا چی دا دے مقصد دا سزا او دا جزا آغا چکم قانون دے چی ہر سڑی تا انصاف ملو شی حقا نور ہم صفا او خکار جوڑول دی چی دا غشان تی بی گناہ خلق حقا پا یو دا شک پا بنیاد باندے اوچت نشی او کم خلق چی با کم جرم کی ککڑوی چی دا خلاف کوټلی ثبوتونه جمع کولو کې مرسته ترلاسه
شي. سمه ده. فاروق نائک د پاکستان د قانون وزیر دی. ستاسو ډیره مننه ریاض مسقیل چې را سره د ټلیفون په لیکه واسطه او تفصیل مر سره شریک کړي. اوس به ځو له دې وروسته خالد خان ته. خالد خان را سره د پېښور څخه د ټلیفون په لیکه دی. لکه څنګه تاسو اوریدل په پاکستان کې د قانون چې کوم نوی جوړ شوی دی هغه د پاکستان ایجنسیانو ته یا استخباراتي ادارو ته د حق ورکوي چې دوی د چا ټلیفون، تصویر، ایمیل یا هر څه ته لاسرسی وویني. خو د دې لپاره خپل قانوني قواعد دي. خو هلته بیا یو عدالت په خیبر پښتونخوا کې په بټګرام کې د مسلم لیگ پر جلسه په ممبریت کې تورن کسانو ته په کې قاري باسط 9 ځله د مرګ سزا او د ملګري ابراهیم شاه ته عمر قید سزا ورولې ده. دا وخت را سره خالد خان د ټلیفون په لاندې. خالد خان تاسو سره کلی کو خوشحال اوسې. دا سره تاسو چې د دې تفصیل څه دی دغه د انټی ټیررسټ کورټ یا د ترګریز چې کوم عدالت دی په بټاباد کې د چا ته سزا ورکړې ده، ولې ورکړې ده؟
کاکل صاحب څنګه چې تاسو وایئ چې په بټاګرام کې په 2011 کال کې د پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم امیر مقام غونډه وه، د هغه ولسی غونډه وه. په هغې کې دغه 14 شوي 9 کسان پکې مړو، 2 پکې پولیس والو. او بیا سو د هغې نه مخکې په کله چې تورغرد جوړ شو هلته د پولیس ریکروټ یا رنګروټان تلل، نو هغوی هم دغسې یو بمی 14 کې مړه شوي. نو دغه 2 کیسونه هغه مخې ته راغلي وو. او بیا په مقامي پولیس یا امنیتي ځواکونو 3 کسان د مانسرې یو کلي وو هغې کې په جومات کې ناستو گجبور نوم چلے پاگے کے نیول آگے کی سنگا چتا سو خبروں کا محمد اقبال دد عرف زیر کاری باسط پر نم یادی گی دد ملگری ابراہیم شاہ اور اعجاز الحق بھی سر ہے بارودی مواد ہم نہیں ولیو جیکٹ ہم نہیں ولیو دا پولیس فضانہ او بیا دی عدالت کے انویسٹیگیشن چوکو پلٹنے ہو کے نو دی دا خپل جرم تسلیم کرو او بیا دا انٹی ٹیررسٹ کورٹ ابتاباد کی دا دی دا اور ادنا چلے دا دا مقدمہ چلے دا پرون دا انٹی ٹیررسٹ کورٹ یو جج دی محمد انور خان هغه دغه فیصله ورولا چې کاری باندې په دغه بمونو کې دغه بمو چودونو کې لوی ملزم هغه ته اوس ځلې د مرګ سزا اور دل شوی دا دغه شان 15 کاله کې دی او غدا 2 ځلې باندې دی دغه 15 کاله یا د عمر کې چې دا به تیرې باندې 2 لک جرمانه هم لګول شوی دا د دبل ملګری ابراهيم شاه دی هغه د عمر کې د پاره دغه سزا ورکړل شوې ده. یازو حق چې ډیر ثبوت پینو هغه ته د 500 کالو سزا ده او 55000 جرمانه دغه شوې ده. کاکل صاحب دا به ما چې د انټي ټیرورس کوډ سره خایا پتر خګره کې چې څومره کسان نیول شي نو دا لوی سزا او پړوندي د لوریدل شي او راول شي دا په خیبر پښتونخوا کې هغه هم په هزاره کې په بټګرام کې دغه لوندې واقع شي او دا تر هغه او دا هغه کم مجرمان چې کم نامزد خلک چې هغه ته دغه سزا ورول شي ده.
ډیر مننه خالد خان چې تاسو په دې اړه تفصیل راکړئ. تاسو ډیر مننه ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې یو عدالت په بټګرام کې د مسلم لیگ پر جلسه بمې برید شوی یا بیا هلته پر رنګروټانو باندې څکه حمله سو په هغه کې تورن کسانو کې یو ته د اوه ځله د مرګ سزا ورولې ده او نورو ته د عمر قید او بلته د 50 کالو او د دې سره د جرمانی سزا ورولې ده. تاسو تفصیل راکوئ خوشاله او شر وزر ته غواړو. او
د مشال ریډیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په 28 کم دواو بجو
د لوبو نړۍ
په پاو کم دواو بجو
د مشال پنوم
په 8 د پاسا دواو بجو
روختیا او درملنه
په 28 کم دریو بجو
سروي
په 28 کم سلورو بجو
اقتصادي نړۍ
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 کم 500 بجو
بمی چاودنې تازه حال ته به وروسته راځو. خو ځو بلوچستان ته. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واورېدل په بلوچستان کې د قطر هیواد د شیخ پر قافله باندې برید شوی دی او په هغه کې دوه د ملیشیا چې کوم سرتیری دي هغه ژوبل شوی دی. خدای نور ناصر له کوټ څخه د ټلیفون په لاندې خدای نور تاسو ته هرکلی کوو که لږ تفصیل راکړي.
مننه هاي کاکر صاحب تاسو او هم ټول اوریدونکو ته سلام. لکه تاسو ویل دغه د بلوچستان بلوچستان ضلع کیچ سیمه ده له تربت سره چیرم د پټوک یو بل ځای دی چې په هغه کې دا پېښه شوې ده او پېښه پرون د جمعې په ورځ شوې ده. د سیمې د ځایي چارواکو په وینا د قطر شیخ چې وزیر پېښولیم دی شیخ علي بن عبدالله له خپلو ملګرو سره د ښکار لپاره څو ورځې وړاندې دې سیمې ته راغلی دی. پرون چې دی له یوه کیمپ څخه د دوی چې کومه ځای و د چې کوم ځای ورته ورکړل شوی دی له هغه له یوه کیمپ څخه بل کیمپ ته تله د ده شاوخوا شل موټر وي په دې کې د ملیشا ځواکونو امنیت سرتیري هم ورسره و چې د ده د حفاظت لپاره و. کله چې دوی له یوه کیمپ څخه بل کیمپ ته تله نو د چارواکو په خبره په دې باندې د لنږدې غرو څخه په دې باندې برید شوی دی چې پکې د ملیشا ځواکونو تر هدف هغه سوی دی په نقشه سوی دی او په هغه کې بیا دوه د ملیشا ځواکونو سرتیري شوبل سوی دی. البته دلته چې کوم نور کسان ورسره دي هم په خپله د شیخ علي بن عبدالله دی دا ټول بچ پاتې سوی دی. یوازې د ملیشا ځواکونو موټر لګېدلې دی او په هغه کې بیا دوه کسان د دوه د ملیشا ځواکونو سرتیري شوبل سوی دی چې اوس یې حالت ته اندېښنې ور نه دی بلکې له خطر څخه بهر ذکر وکړم چې بله
زمواري چا قبل کړی ده
او د دې زمواري بلوچ بلتن غشتن کې ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ نه می وسله ډلې پر غاړه اخیستې دا غوي ویلې چې ګوهرام بلوچ دی ویان دی هغه ویلې رسمي ته چې د دوی هدف عرب شیخ نه بلکې د ملیشا ځواکونو دا موټر و چې دوی پرې پرې
کې سم د خدای نور سره کده سره توڅ چې دغه عرب شیخ یا د پټرولیم چې کوم وزیر دی د قطر دلته نور هم شیخان یا د عرب شیخان یا شهزادګان ډیر راځي د شکار د پر راغلی او څه کول او دلته په نور کوم سیمو کې د شکارونه کوي.
بله د شکار لپاره نه یوازې دغه وزیر پټرولیم د قطر شیخ راغلی دی بلکې تر دې وړاندې هم ډیری عربیان راغلي او اوس هم راځي. د دې لپاره د حکومت بلوچستان لخوا دوی ته مخصوصې سیمې ورکړل شوې دي چې په هغوی کې د پښتون میشته کلا سیفلا سیمه ده ورسره سیوی سیمه ده او همدغسې د بلوچ میشته سیمې چې دغه کې لسپیره ده جلمکسي ده خاران دی او همدغه کیچ سیمه ده چې پرون پکې دغه پېښه شوې ده. دلته ډېری عربیان نه یوازې له قطر څخه بلکې له متحده عرب امارات څخه راځي له سعودي عرب څخه راځي له نورو عربي هیوادو څخه د دوی لوړ پوړي چارواکي د دوی شاهزادگان دلته راځي شکار کوي او دوی په دې کې خاص یو مرغه دی چې دا هغه شکار کوي دوی ورسره دلته نور شکارونه هم کوي چې وخت نا وخت دوی داسې متراځي او د حکومت بلوچستان لخوا دوی ته مکمله سیکورټي یا حفاظت ورکول کېږي.
مننه ډېر په خدایانو نصر خوشاله اوسې شرواز او وخت ورته غواړو او بل خوا تاسو اورېدلی چې د خیبر پښتونخوا په لیکمروت کې بېګا د شپې وسلوالو د پولیسو پر پوسټه برید کړی چې وروسته تر څو ساعته پورې د وسلوالو پولیسو او پولیسو ترمنځ جګړه شوې ده. دا وخت را سره عمر دراز وزیر د ټلیفون په لاندې لبنو ځخه عمر دراز وزیر تاسو ته ارکلی کوو که تفصیل راکړي.
ډیر مننه عبدالحی کاکړ. ضلعه لکی مروت کې د پولیسو دغه رنګې د ځایي خلکو په وینا تېره شپه ناڅرګنده وسلوالو د ضلع لکی مروت سرای نورنګ بازار سره نږدې دلته ایریګیشن کالونی ده چې په هغې کې د سیکورټي فورس یا امنیتي سرتیرو یو کمپاین دی چې په کې د کالونو راهیسې دوی میشته دي په دې باندې برید کړی دی چې بیا د ځایي خلکو په وینا تر خوشا څلور بجې د وخت و چې هغې نه وروسته سهار شپږو بجو پورې د دواړو ترمنځ دغه نښته روانه وه او په دغه نښته کې سپک او درنه اصله کارول شوې ده. دغلته پولیس چارواکي چې کوم دی هغه وایي چې په دې کې یو سکیورټي فورسز اهلکار وژل شوی دی او پنځه نور ژوبل شوی دی. سکیورټي فورسز او دغلته په سیمه کې پولیس چې کوم دی هغه دا دعوه کوي ځایي آزاد سرچینې هم د دې پخلی کوي چې په دې کې څلور وسلوال هم وژل شوی دي. البته وسلوالو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي او نه د دې پیښې مسؤلیت په اړه څه ویلي دي. عبدالحی کاکړ دا به هم زه یادونه وکړم چې بنو لکی یاډی خان چې کوم سړک ته دا تر اوسه پورې هم تړلې شوی دی د عام ترافیک د پاره او دا غلط شوګر میل سره نږدې د ایریګیشن کالونی ده چې چرته کې د سکیورټي فورسز دا یو کیمپ وو چې دوی پکې د کالونو راهسې میشته وو او د شپې د نصرګند وسلوالو لخوا په دې باندې بریج شوی وو چې پکې سپک او درنه اصله وکړول شو.
سمد عمر دراز وزیر تاسو ډېر مننه شو وخت ورته غواړو.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدل شي.
او زه هنګو ته د خبر پښتونخوا په هنګو کې د جمعې د ورځې د ځانمرګ برید د وژل سو شمیره څلور وشته رسیدلې ده. د ډاکټران په وینا درې نور زخمیان ورسته په هسپتال کې ساور کړي. د هنګو بازار د ویری په لړ کې نن تړل شوی دی. له هنګو د مشال د خبريال ریپورت ته ورسی.
د خیبر پختونخوا په ضلع هنګو کې تیر د جمعې پوره شوې د یوې ځانمرګ برید له امله د مړو شمېره څلور ویشو ته ورسېده. د صحت چارواکو تر مخه په برید کې تر اویاو پورې کسان په نښه شوي وو. په دې کې درې کسان وروسته په هسپتال کې سا ورکړه. چارواکو پر وینا چې په پیښه کې یویشت کسان ځای پر ځای مړ شوي وو. د ضلع هنګو د صحت محکمې مشر چارواکی ډاکټر محمد اسحاق بنګش وایي چې د هنګو په هیډکوارټر هسپتال کې ایمرجنسي ده او د ډاکټرانو ډیوټیانې منسوخ کړې شوې دي. چارواکي زیاتوي چې ابتدایي علاج وروسته ځینې زخمیان د هسپتال څخه فارغ کړای شوي دي او د دې نه علاوه په هسپتال کې دا وخت درې دیرشو زخمیانو علاج روان دی.
پیشنټ چې کوم دی هغه مونږ نږدې کوهاټ هسپتال ته استولي وو چې هلته نایبات څلور کسان بیا لیډیزینګ هسپتال پېښور ته ریفر کړل. چې کوم مونږ استولي وو هغه کې سیریس کسان درې تو هغه ایکسپایر شولو. چې کوم دی هغه آیډینټیفاید دي نمونه سره هغه خپل کسان یو لرو او د پټایا چې کوم دی د دوی والا ډیډ باډي د چا پخې او یا چا سر یا لاس پروت دی
ډاکټر محمد اسحاق منګش وای چې په نخښه شو کسانو کې زیاتره د هنګو سیمې اوسیدونکي دي او شیا مسلمانان دي. کسو هم په سیمه کې دا ګمان کیږي چې ځانمرګ برید کړ شیا مسلک سره تعلق لرونکي خلک په نخښه کړی دي خو د سیمې مرستیال کمشنر عبدالحمید د دې سره اتفاق نه کوي.
د روډ نه اپوزیټ ګلې دا او ګلې سره اپوزیټ ځوانو یو ځای مساجد دي. دوی مونږ چې مخې شوی وو او د منځنه خلک د اعلی تشي زیات تعداد سره بار راوتی وو او اهلی سنت والا جمع په دغه ټایم باندې ولاړه وه دا جمعات نه راوتلو شوي نو دا هغوی شمېره د مرګونو دغه چې شوي ده زیاته په دې وجه باندې ده.
بلخوا په سیمه کې شیعهګانو او سنی سپریم کونسل بېګناه خلکو په مړینه د یوې ورځې د ویر اعلان کړی دی. د سیمینا مولوي عبدالجلیل وویل چې دوی د احتجاج په توګه د هنګو بازار نن د هفتې په ورځ د بندېدو فیصله هم کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې بېګناه خلکو په مړینه دوی افسوس کوي.
شهیدان شو څه 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 څ
د خیبر پختونخوا سرخار پېښور نه قریبا سل کیلومتره لرې د جنوب په لور په هنګو کې د دېنه وړاندې هم ځانمرګي بریدونه شوي دي. سپکې یو شمېر خلکو ته ځاني او مالي زیانونه رسېدلي دي. په سیمه کې یو ځل بیا ځانمرګي برید کېدل د سیمې امنیت له خطر سره مخامخ شوی دی او خلک یې اندېښمن کړي دي. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د پېښې پړه نه دی منلې. په سیمه کې جنازې د کېدو وروسته زیاتره مړي خپل آبایي قبرستانونو کې خورو ته وسپارل شول.
د هنګو د چاودنې په اړه مو تازه حال اوریدلې. د سلام پښتونخوا تاسو اوري. اوس هم جو سندرې ته له دې وروسته بیا نیمایي ته رسیږو. د خبرونو لنډیز بی او بیا به وروسته د ګلزار عالم په ژغ کې سندره ده او راځي چې اوس ورسو د ګلزار عالم په ژغ کې سندره واورو. سائلا د پختون وطن گریوان دلے ونے پخپل وطن کے جنگ را پسر دے التا ہم زمرم دلتا ہم زمرم پخپل وطن سر دے پلتا ہم زمرم پلتا ہم زمرم پردے غوبل دے پردے اشل دے پلتا ہم زمرم دلتا ہم زمرم
دزڑ پوینو روزان لامی زور کا گورن
د ګلزار عالم په ژغ کې مو سندره واورېده. نه نیمې بجې سوې دي. بشیر غاشتوار ورکو چې د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
Thank you.
د پاکستان سینیټ هغه بل منظور کړ چې تر مخې به جاسوسي ادارې کولی شي د مشکوکو کسانو آواز ریکارډ او ویډیو جوړ کړي تر څو روسي په خلاف د گواهی لپاره استعمال شي. دا بل دی وړاندې د پاکستان قومي اسمبلی هم پاس کړ. د خبر پختونخوا په هنګو کې د شیګانو د یو جمعه سره نږدې شوې پرونی ځانمرګي حمله کې د وژل شوو کسانو شمېره څلی رښته تر رسیدلې. د هنګو ضلع د صحت ادارې د چارواکو په وینا پیښه کې ویشتنه ځای په ځای وژل شوي او درې نورو بېګا هسپتال کې سا ورکړې. پیښه کې تر دېرشو زیات کسان زخمیان شوي هم دي. بېګا د خیبر پختونخوا په لکه مروت کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ په شوې دوه ساعتونو کې څلور وسلوال او یو پولیس وژل شوي. د پولیس چارواکو په وینا وسلوالو د دوی په چک پوسټ برید کړی و. دوی زیاتوي چې نښتو کې پنځه پولیس زخمیان شوي هم دي. پرون بلوچستان ته د مرغیو د ښکار لپاره پرتللي د قطر د پټرولیم د وزیر په قافله برید کې د هغه ساتونکي د ملیشه ځواکونو دوه اهلکار زخمیان شوي دي. د بلوچ یو بلتون غوښتونکي ډلې بی ایل ایف ځایي رسنیو ته په کیج سیمه کې کړی دې برید پړه منلې ده. پرون جان کیری د امریکا د بهرنیو چارو د ونوي وزیر په توګه لوړه وکړه. نوموړی تر دې وړاندې د امریکا په سینیټ کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر وو. اوس د هیلری کلینټن په ځای د بهرنیو چارو د وزارت منصب سنوالی. او د مصر د ولسمشر په ضد د هیواد په سر ښار قاهره کې د مظاهره چینو او پولیسو ترمنځ په تازه خوډه پیښو کې یو مظاهره کوونکی وژل شوی. مظاهره کوونکی ولسمشر محمد مرسی او د هغه اخوان المسلمین ډله د هیواد پراخ ستونزو ته د پام پر نه کولو او په واک د کنټرول لپاره تورنی.
بشیر غواش د خبرونو لنډیز درته وروي. د پاکستان د نن ورځ ورسپانو نن په خپلو اداریو کې سلیکلی سراج زهیر لوستي او د ریپورټ یې اسلام آباد را لېږلې ده.
د پیښور نخ پریدونکو وحدت ورسپانې خپلې ادارې کې لیکلي چې پاکستان کې امریکایي سفیر ریچارډ اولسن پاکستان سره د اوږدې مودې او په مرسته اډانه شریکوالي لپاره د بشپړې مرستې باور ورکړې او په دې خبرې زور راوړې چې امریکا او پاکستان لبا افغانستان کې د خبرو اترو د عمل مرستې لپاره په ګډه کار کول وي. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان کې د امریکایي سفیر اولسن سرګندونې په یو داسې وخت کې مخې ته راغلي چې په پاکستان کې د موجوده منتخب حکومت جمهوري دکې یوازې یو نیمه میاشت پاتې ده او پسې ډیر زر د نگران حکومت په محل راتلونکي انتخابات کې دون کې دي او افغانستان کې د جمهوریت ریاست انتخابات د راتلونکي میلادي کال د اپریل په میاشت کې ترسره کیدون کې دي او دا شان راتلونکي 2014 کال د افغانستان څخه د بهرنو عسکرو د وتلو پروګرام سرته د رسیدو کال هم دی. د ادارې په وینا چې دا هر څه د یو نوي بدلون راتللو په لور یو ګام دی چې اثرات به په ټوله نړۍ پرې وځي. هسي هو په جمهوریت نه کې لچک او مذاکرات دواړه هغه اهم توکي دي چې د ستونزو د ادراک او د هغې د امنناک هواري د پاره ترې لارې چارې راوتی شي. اداریا اخیر کې لیکي چې دا یو حقیقت دی چې د افغانستان په اړه تر ټولو اهم کردار یوازې پاکستان تر سره کولای شي او دې لړکې به امریکا ته د ځمکني حقایقو په رڼا کې د پاکستان مرسته روانه ساتل او سره غوره اړیکې دوامداري ساتل وي. نو هله به ممکن شي چې افغانستان کې د امن د پروسه مخ په وړاندې لاړ شي. آج ورس پنخپل اداری کې وای چې خیبر پختونخوا حکومت په خبر کې د ټریفیک زور کمولو لپاره د ایشیایي ترقیاتی بانک سره یو لوزنامه کړی دا چې تر مخ به یا خو سړکونه پراخه کولای شي او یا بدلته مونو ټرین چلولی شي. اداری وای چې په خبر کې مخکې هم د علاقائی ټرین چلولو منصوبه پیش کړی شوی و خو د بازي وجوهاتو او ترهګری د یری دغه منصوبه شروع نکړی شو. بلې دا چې د سړکونو پراخولو به هم څه خاص نتیجه راونوزی ځکه چې د ناکو د لاسا هر ځای نو ګو ایریا جوړه شوې ده. ادارې وایي چې دا خبره ده چې د نو رکشو په رجسټریشن بندیز لګولې شوې ده خو دې سره په کار ده چې د نورو خارونو رجسټر رکشې هم د پیښور اوستې شي او بل دا چې کوم بانکونه په قرضونو هر میاش ګاډي ورکوي د دې هم مخنیوي په کار ده. نو ورسره به په سړکونو د ټریفیک دباو کم شي او دارنګ به د پیښور ولست د ستونزو نه خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات نن درته ګولایا سوړاندې کوي. د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وای 2012 کال کې د پاکستان حکومت د بشري حقوقو سرغړونو پر ضد ګامونه پروتوکول کې ناکامه شوی دی. بلخوا ډان د پاکستان ډان ورسپانه د 2014 کال وروسته افغانستان په اړه څلورو ممکنه حالاتو په اړه مقاله خبره کړې ده. راځي ګولایا ستغښتو.
د بشری حقوقو د اثر نړیوال ادارې د پاکستان په اړه یو نوی رپورت کې ویلي چې 2012 کال کې په دغه هیواد کې د بشری حقوقو بحران نور سنگین شوی وو چې پکې د مذهبي اقلیتونو وژنه او ځپل شامل دي. د پاکستان فوج لخوا په بلوچستان او په نورو ځایونو کې د بشري حقوقو سرغړونې دوام درلودي. د دې ترڅنګ سنی سختدریزو په سلګونو شیعاګان وژلي او طالبانو د سکولونو پر زده کوونکو او استادانو بریدونه کړي. د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره په یو بیان کې وایي چې د پاکستان حکومت ونه کړې شو او یا کول نه غوښتل چې د فوج او استخباراتي ادارې له سختدریزو ډلو سره اړیکې وشلوي. د پاکستان غیر قانونه ګرځول شوی سنی ډله لشکری جنگوي چې له فوج او استخباراتي ادارو سره اړیکې درلودي په آزاد مټ خپل عملیاتو ته دوام ورکړي او قانون نافذ کوونکو ادارو د دغه ډلې پر بریدونو سترګې پټې کړې وي. حکومت د سختدریزو ډلو تر ګواښ لاندې خلکو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی او په دې لړ کې یې هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي. اداره وای سپریم کورټ د روان کال په جنوري میاشت کې سیاسي ګامونه پورته کړي چې پکې د امریکا لپاره د پاکستان سفیر شریر رحمان پر ضد مقدمه اوریدنه هم شامل ده. شریر رحمان په 2010 کال کې د توهین رسالت قانون کې د اصلاحاتو لپاره په کمپاین کې برخه اخیستې وه. د پاکستان لپاره د بشري حقوقو د سار ادارې مشر علي دایان حسن وای سپریم کورټ د خپلې جوړ کړې ازادۍ پر وړاندې کې شفافه سیاسي فیصله ورکړې دي. حسن زیاتوي د دغه فیصلو بدې نتیجې هم را برسېره کېدلی شي ځکه چې نوې حکومت به د ښه عملداري لپاره د دغه ادارې واک کم کړي. بلخوا ډان ورسپانې افغانستان د 2016 کال وروستو تر عنوان لاندې د لیکوال محمود شاه یوه مقاله خبره کړې. ورسپان لیکي امریکا په دې باور ده چې 2016 کال وروسته به د هغوی اډو او سرتیرو کې د کمی باوجود هم افغان ځواکونه د دغه هیواد امنیتي ذمہواری تر لاسه کولو توان ولري. ورسپان د 2016 کال وروسته په افغانستان کې د څلورو ممکنه حالاتو د رامنځته کېدو خبره کړي. لومړی دا چې امریکا له افغان طالبانو سره جدي خبري وکړي او ځینې غوښتنې به ومني او افغان حکومت کې به ونډه هم ولري. ورسپان لیکي دا یو ډیره خیالي خبره ده او د ځینو وجوهاتو لکبله دا خبره ممکنه نه ده. ورسپان لیکي دویم د افغان ډلو ترمنځ خبرې ترې دي چې د پاکستان مرسته ورته ترلاسه بي. دریم له افغانستان د ځواکونو د وټلو نوړاندې خبرو اترو سره سره د طاقت استعمال هم وکړل شي او سلورم امکان دا هم کېدلی شي د 1978 کال شوروي اتحاد پر شان امریکا ټول ځواکونه له افغانستان وباسي کوم چې ناممکنه خبره ده. ورسپان لیکي د دغه ټولو امکاناتو ته په کتو سره په پاکستان ډیر اثر پریوتای شي خو پاکستان په افغانستان کې یو ډله نه خوښوي بلکې ټولو افغانانو ته دی په یو سترګو ګوري او له دوی سره دی یو شان تعلقات وساتي.
په داسې حالات او نړۍ مطبوعات ترته ګل ایاز وړاندې کړل او سو ترکی ته د ترکی په انقره کې د امریکا پر سفارت ته برید غندل شوی دی. یو ځان وژن کې په انقره کې د امریکا پر سفارت په برید کې یو ساتون کې وژلی او یو شزه سخت ټپي کړی ده. ترکی او امریکای چارواکو د غبرید غندلې او د یو ترګر برید بللې دی. سالی محمد سالی تفصیل لري.
که څه هم د برید مسولیت چا نه دی منلی خو د ترکیې چارواکي وایي دوی ګمان کوي چې برید کوونکي به له سیمه ییزې کیڼې اړخې سختریزې ډلې سره اړیکې درلودې. په دې ځن وژون کې برید کې د برید کوونکي تر څنګ د سفارت یو ساتونکی وژل شوی او یو تن سخت ټپي شوی دی. د ترکیې چارواکو د ترورستي برید بللی دی. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د ترورستي عناصرو په وړاندې د مبارزې لپاره د نړیوالو هڅو غوښتنه وکړه. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویکټوریا نولند ویل امریکایي او ترکی چارواکي د هغې په وینا د دې ترورستي برید په اړه څېړنه کوي.
Think we need to let the Turkish side investigate. We will
فکر کوم دا ته اړتیا ده چې ترکی لوري چړینې ته پرېښودل شي. موږ به کور همکاري ورسره کوو. د هغې چړینې په نتیجه کې به معلومه شي چې د جنایت مرتکب څوک وو.
تر حمله لنډه شیبه وروسته د ترکیې لپاره د امریکا سفیر فرانسیس ریچاردونی د سفارت د ودانۍ پر عمومي دروازه را څرګند سو او له خبريالانو سره یې خبري وکړې. د محل مشټول د خپل سفارت د همکار په مړینې خوابدیو د هغه زړه ورتیا ترکی او د ترکی او امریکا په دوستی کې خدمت ته درناوی کوو. له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګندوو. بلخوا د ترکیې د کورنیو چارو وزیر معمر ګولر ویل په دې برید کې ټپي سوی کس یوه میرمن ده چې روغتیایي وضعیت یې نازک دی او دوه نور امنیتي ساتونکي سطحن ټپیان سوي دي. د ویلي شای برید کوونکي به د خلق د ازادۍ له انقلابي جبهې سره ارتباط درلود چې دا هم یوه کین اړخي ممنوعه ډله ده. د ترکیې رسنیو برید کوونکي ایجویت سنلی او د دې جبهې غړی بللی دی. پروستوی کلونه کې کین اړخو فعالانو له کوردی یاغیانو او نورو سختریزو سره یو ځای په ترکیه کې ځینې بریدونه کړی دي. په 2000 میلادي کال په انقره کې یو برید نه تنه ووژل چې مسؤلیت پر یو کین اړخی ځنوژونکي بریدګر واچول سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا امریکایي اتباعو ته خبرداری ورکړی چې پیدار ووسي هغو سیمو ته دې نه ځي چې ګڼه ګوڼه پکې وي. له مظاهرو او لویو غونډو دې هم ډډه وکړي.
سالم محمد سالیو چې تاسو ته تفصیل درکولې د انقرې تبرید او دغه د غندل کېدو د پاکستان د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا اوسیدونکو رواني جګړې هم هغه څه بیرولې او په نفسیاتي ناروغي اخته کړي لکه څنګه چې ورسره د افغانستان د کونړ خلک مخامخ دي. په کونړ کې په تیر هغه خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي چې د بهرنیو یا افغان ځواکونو له اډو سره نږدې ژوند کوي. د مشال ریډیو د کونړ خبریال نور الله نوري چې په خپل دې رپورت کې کوم تصویر بیانوي هغه د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا اوسیدونکو ته ورته دی. راځي ورته ورشو.
کونړ د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې په کوم کې هر ورځ یا بمی چاودنه، جګړه، هوایی بمباری او یا هم د پاکستان له لوري راکټي بریدونه ترسره کیږي چې له امله په کوچنیانو کې ذهني نارامي او ویره پیدا شوې ده. د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ د شامیرکوټ اوسیدونکي لس کلنه نوریه وایي کوری د نړیوالو ځواکونو د اډې تر څنګ دی. هر وخت په دې ویره کې وي چې اوس به یې په کور د وسلوالو طالبانو د هوان او یا هم د میزایلو ګولۍ لګیږي.
د ورځې ډزې شیغه بیا موږ له خوب کې راځي او موږ ډېر د هغه نه یېریږو، ډېر په لرزان کې د یوې ویرې نه ډېر نورم درچي.
نوریه اوس مهال د څلورم ټولګي زده کوونکي ده. وای د راکټي بریدونو له ویرې په ډاډه زړه ښوونځي ته نشي تللی او کله چې ښوونځي ته لاړه شي نو ټولګي کې ټولې ملګري د دیوالونو خوا کې د دې لپاره پټي وي چې که د ولسوالۍ په ودانۍ او د نړیوالو ځواکونو په نظامي اډه وسلوال طالبان برید وکړي چې دوی ته پکې ضرر ونه رسیږي.
ډزی کېږي، زه ډېره یېرېږم، زه چې خپله مکتب ته ځم ډېره په یېره په لرزان کې. زه مثبت توپونه او توپونه م خاصه خاصه لګېږي. یوه ورځ د مکتب خاصه ولګېد او بله ورځ مې خاصه ولګېد، الله ته بچ کړه.
د ماڼوګي ولسوالۍ اوسیدونکي 12 کلن بیت الله چې څه موده وړاندې په کور د هوان د توغندۍ د لګېدو له امله دوه کوچنۍ خویندې او یو ورور ټپي شوی و، له هغې را وروسته په رواني ناروغۍ اخته شوی او په خوب کې ویریږي.
زما په کور کې هوان ولګېد، دلم دوه خورګانې یو ورور مې زخمي شولو، اوس په خوب کې زموږ ماشومان یېریږي. د خپله مې په خوب کې راپاس شوي یېریږو، بیا مور په قرار کې وم.
په کونړ کې ډیری نظامی مرکزونه د هستوګنې کورونو سره نږدې جوړ شوي چې د ټولو سیمو اوسیدونکي د ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. محمد داود چې د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي کلی سره نږدې د ملي اردو، سرحدي پولیسو او نړیوالو ځواکونو مرکزونه پراته دي چې دغه اډو د ماشومانو په ژوند بد اغیزه کړې ده.
دلته زمونږ کورونو سره د امریکایانو او د ملي اردو نظامي اډې او هر وخت هر ورځ طالبان بریدونه کوي او ګولۍ زمونږ په کورونو یو زمونږ خوا او شاته کلیو کې لګیږي. ماشومان ویریدلی دي او ذهني تکلیفونه پیدا شوي او هر وخت په خوب کې چغې وهي. یو ماشوم زمونږ اوسم مریض او بوتل مو اسداباد ته اول تا خانه شو، بعد بیا غیزی نم جلال آباد تا بوتلو، جلال آباد نم بیا پیخور تا بوتل وصله کلی خشه.
دا اسداباد دا مرکزی روختون رئیس ډاکټر محمد فاروق سحاک هم وای چې د جنگونو او د هستوګنی کورونو ترڅنګ د نظامی اډوشتون ډیر ماشومان پر رواني ناروغي او اخته کړي دي.
د نظامی قرارګاه او د کورونو ته نږدېواله دا جنگولا دا ټول د رواني ناروغي او پیدا کېدلو کې او د روانن د خلکو ژوند نارامه کولو کې ډیر تاثیر لري.
د کونړ والی فضل الله وحیدی په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل په رښتیا هم چې د کورونو په شاوخوا کې د فوزی مرکزونو شتون د خلکو په ژوند بد اغیزه کړي.
دا د تیارو کې ناستل او پاسېدل او دلته بعضې د امنیت د نگاهنه ضرورت پیښیږي. بعضې وخت داسې مرمې وشتل کیږي چې د غرونو خواته یا لرې ځایونو خواته، خو دا ډېر جګ آواز لري. د دغه آوازونو غږونو او بېځایه حرکاتو یا ترانسپورټي حرکات هلته دي، دغه خلکو ته په واقعیت سره چې یو غټ تکلیف پیخ کرده و دا پو کراتو ما دا خبر کرده و چه اوس باید پس ده ده اتا یا او کالونا یا لسو کالونا باید ورزیابی وشی و بیسونا باید سرحداتو تا انتقال شی داسی نقاطو تا چل تا گرمش خلق نوی.
کونر هاگ سرحدی و غرانه ولید ته چه پکی ده نریوال و زواکونو للسو زید نیزامی مرکزونا موجود دی او دیری ده هستوگنی کورونو سر جول شوی.
د نور الله انوري ريپورت ته غوږ وستا. اوس به هم یو سندره واورو، بیا به راسو د پاکستان یا د قبایلي سیمو په اړه باندې ځینو نور ریپورټونه ته. تاسو سندر اوریدلا. اوسم د پاکستان ځینو نورو موضوعاتو راځو. د پاکستان د پارلمان د بشري حقوقو کمیشن خصوصي کمیټې د خیبر ایجنسی باړې د پیښې نوټس اخیستی او د پلټون لپاره یې په نورې کمیټیانې جوړې کړې دي. دغه کمیټیان به په دوو هفتو کې تحقیقاتي رپورټ وړاندې کوي. په باړه کې په دې وروستیو کې امنیتي ځواکونو یو شمېر ولسي وګړي په ډزو وژلي وو چې پر ضد یې ځایي خلکو سخت احتجاج کړی وو. تفصیل له اسلام آباد د سراج ظهیر په رپورټ کې.
د پارلیمان لخوا د هیومن رائټس کمیشن خصوصي کمیټې مشر او د قومي اسمبلی غړي ریاض فتیان هم اشل ریډیو ته وویل چې د فاټانه د قومي اسمبلی غړي حمید الله جان افریدی تیر ورځ د کمیشن سره رابطه وکړه او ورته یې وویل چې د باړې د پیښې چې پکې په 15 جنوري 13 کسان په کورونو کې وجلې شوي وو د هغې پلټنې دي وکړې شي. په کومه چې د بشري حقوقو د پارلیمان خصوصي کمیټې نوټس واغستو او دې لړکې دوه کمیټې جوړې کړې چې کومې به د پلټنو وروستو حقیقاتی رپورٹ وړاندې کوي او چې څوک دې کې هم ککړ وغوښتو د هغوی خلاف به سخت کاروایی کیږي. کله چې مشال ریډیو دې لړکی د حمید الله جان اپریدی سره رابطه وکړه او هغه د دې خبرې تایید وکړو او ویل چې کمیشن زموږ سره لوس کړی دی چې دوی ته به انصاف ورکول کیږي. دو ویل
دې کې کې بنیادی زمونږ چې کوم سوال وو یو خو هغه دا وو چې دا بے ګناه خلک چې مړه شوي دي په کار ده چې د دې انکوائری وشي چې دا د چا د لاسه مړه دي او ولې مړه دي. دویمه دې کې مهمه خبره دا وه چې کله د هغه مړیو بے حرمتی وشوه صوبایي حکومت چې کوم دي په هغې باندې اوبه واچولې ګیس یې پرې واچولو نو لہذا د دې لټول مونږ ته ضروري وو چې آخر د دې قبایلو به هم څوک تپوس کوي او که نه. په دې کې ډېر پر زوره طریقې باندې کمیشن هم دا وویل پنځلس ورځې کې دننه دننه دوه کمیټې دي شي یو دې دا چې چا وجلی دي دا دې ولټولی شي او دویمه دا چې دا د دې سره بیا کومه طریقه وکړي شوه صوبایي حکومت د دې لټول دی وشي او ذمہ دارو ته دې سزا ورکړي.
حمید الله جان اپریدی وویل چې د خیبر پختونخوا د گورنر سره 200 ځله ملاقاتونه وکړه او گورنر دوی ته باور ورکړی چې تحقیقاتي کمیټه به جوړه شي خو تر اوسه د گورنر لخوا څه اقدامات ونه شول نو ځکه دوی په دې مجبور شو چې د پارلیمان د بشري حقوقو د کمیشن کمیټې سره رابطه وکړي. دې زیاتوي
گورنر سره دوه درې ځله خبره وشوه مشران جرګم ول ور وتا او کم سلور بنیادی خبرې چې وي یو خو کمپنسیشن او دا غې نه علاوه د باړې بازار کلاوې دلو بیا ماټرو ګولو کې خلک مري او د آپریشن خبرې وي د آپریشن او د ماټرو نه غ ویلیو چې دا بس د متعلقه کم قوتونه دي دا غې سره دا خبره ټیک اپ کوم کمپنسیشن مړو ته ملاو شوی دی او د بازار د پاره یو بل جرګه روانه ده د پولیټیکل اډمنستریشن سره طریقې کار جوړی. خو د چې کم د کمیشن خبره کړې وه هغه کمیشن په مینځ کې غائب وو هغې څه عمل نه وو شوی د هغې لټول نه وو شروع شوی نو موږ د دې خبرې د پاره د هیومن رایټ کمیټه ته ورغلو.
د ذکر وړ ده چې د باړې په دې پیښه کې د 300 کسانو مړی موندلی شوي وو. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
اوس هم د ملال یوسفزی په اړه یو رپورټ. د طالبانو په برید کې د زخمی شوی ملال یوسفزی د امن نړیوالی جایزې ته د نومول کېدو لپاره د ناروی پارلمان وړاندیز کړی دی. ملال یوسفزی دا وخت د برطانیې په برمنګم هسپتال کې علاج سوی دی. دا وخت په کور کې ده خو ډاکټرانو اعلان کړی چې په راتلونکي په دې راتلونکي څه وخت کې به د دې د کوپری اپریشن کېږي. راځي تفصیل سلطان ځخه واورو.
په ناروې کې د واکمن کارګرګون پارلماني غړو د ناروې نوبل کمیټې ته چې نوبل امن جایزه ورکوي د ملال یوسفزی نوم ورکړ. پارلماني استازو ویلي دي چې ملال د انجونو د تعلیمي حقونو لپاره په ژمنتیا سره مبارزه کول ځکه خو توندلارو ترې خطر احساسولی او د هغې د وژلو کوشش یې وکړ. دوی وایي چې د 2013 کال نوبل امن جایزه د ملال حق جوړیږي چې په شجاعت سره د تعلیم لپاره مبارزه کوله. د ناروې یو پارلماني استازی چې د ملال نوم یې نوبل امن کمیټې ته وسپارل ویلي پر ملال برید د ټولې دنیا خلق اغیزمن کړی دی. دا د نوې نسل استازی ده چې ټولنیزه میډیا کاروي او له همدې لارې دوی د نړۍ لرو بر د نجونو د حقونو او د برابري موقعو لپاره د غږ پورته کوونکو پیغامونه ترلاسه کوي. پارلماني غړي باور لري چې ملاله له هر پلاوه د دغه انعام ګټلو جوګه ده. ملاله د تخریبي قوتونو پر وړاندې چې د ډیموکراسي برابري او بشري حقونه مخه نیسي یوه ښکاره نښه جوړه شوې ده. دا چې د نوبل امن جایزې کمیتا د ناروې پارلمان لخوا تاکل کیږي نو د ناروې پارلماني اساس لخوا د نوبل جایزې لپاره د ملال نوم وړاندې کول زیات اهمیت لري او خای د کمیټې پر فیصله اثر واچوي.
ملال ته د نوبل امن انعام جایزې ته د دې نوم وړاندې کول د ناروې د پارلمان وړاندیز. هدایت الله سلطانی تاسو ته رپورټ ورکولی. او تر دې دمخه په غلطي سره د کونړ د چکم ریپورت راکړی و هغه د مشال همکار دی روح الله انوري. په غلطي سره د نوم نور الله انوري اخیستل شوی و. د پاکستان په کراچۍ کې پښتنو ماهینونکو د جمعې پر ورځ په ژور سمندر کې تر 40 فوټه زیات اوږد ماهینولې دی. د ماهیګری چارواکي وایي دا ماهی د پاکستان د ماهینولو په تاریخ کې یو لوی مایانو څخه دی چې نیول شوی دی. پدې اړه باندې ظفر کریمی له کراچی رپورٹ لري.
د کراچۍ د ماهیګرۍ چارواکي وایي کب نیونکو د جمعې په ورځ په سمندر کې یوویشت فوټه اوږد څه د پاسه اته فوټه پلن او څلور ټنه درون مایع یا کب نیولی دی. د کراچۍ فیش هاربر اتارټۍ ډایرکټر انیس سومرو مشال رډیو ته ویلي دي چې دا د پاکستان د کب نیونې په تاریخ کې د لویو نیول شوو مایانو له جملې څخه یو کب دی. د مومندو ایجنسۍ شیخ بابا د سیمې سره تعلق لرونکي د عبدالقادر کشتۍ دغه مایع نیولی دی. عبدالقادر وایي څلور میاشتې مخکې یې کشتۍ جوړه کړې او د دومره غټ مایع په نیولو هغه او د لانچ مزدوران خوشحاله دي.
بس چې د دې مایع څه قیمت میلاو شي نو کیدای شي په دې کې خپله خرچه پوره وي نو څه نا څه به وکړي. د مزدوران ته به هم څه میلاو شي او مالک ته به هم څه بچت وشي. نه ریټ به سبا پته لګي کم سه کم دې ته به د دس نه پندره هزار روپۍ به میلاو شي. تړلی راوړی اوبو کې لانچ ته نشو راخېژولی وزنیو.
د مردان د سیمې استوګن اسماعیل یو له هغو کب نیونکو څخه دی چا چې په ژور سمندر کې دغه مایع نیولی دی. نوموړی وایي مایع دومره غټ و چې دوی په شلو کسانو د سمندر نه کښتۍ ته نشو راخېژولی او بیا یې په اوبو کې په راښکلو راښکلو دغه مایع د سمندر غاړې ته رارسولی دی.
موږ چې څنګه را روان شولو نه دا مایع راغی موږ له نه پنکره باندې درانه درانه شو. اخر دا چې موږ وکتو نو د وزن سیوا وو. موږ ډېر زیات په تکلیف کې کړو خو بیا هم لکه دا موږ کنټرول کو او د هغې نه بعد هم لکه دا راوړو کم از کم دا د پنچې لکو روپو مایع دی او چې دی له کرین راغلی دوه کرین نه راغلی په کرین راخېژولی دی. کم از کم د دې چې کم دی پچیس ټنه وزن پوره دی خوشحالي کم دی وزن دی.
د دغې کښتۍ یو بل خواري کخوای د دوی سره په لانچونو کې د وړو میانو جالونه دي خو دغه ستر مایع کوم غټ سمندري جهاز زخمی کړی وو چې وروستو بیا د دوی په جال کې راګیر شو.
او کوم چې زیات غټ مایع نو هغه چې کوم داسې معمولي لانچ نشي نیولی ولې هغې طاقت زیات دي لانچ لانچ ګټ کړي. دا د غټ جازونه چې دي تقریبا شپږو نه اتو پورې پنکې لګېدلي هغې کې داسې چړې غوندې تېرې هغه چې دا کله تاوی دا مړ کړي کټې کړي هغه نو بیا مړ ونیسي. مخکې چې کوم غټ مایع راوړی چې بیا فوټ خبره کوم هغه ماخلې مړ شوی او مړې نیولی دا ماخلې زخمي نو دا خو صحیح ژوندی خو دا جالۍ کې پسو شوی بیا ویر نومې ستړلې ویر سره.
د دغې مایع د لیدلو لپاره ګڼ شمېر خلک د کراچۍ ښار له مختلفو برخو څخه د سمندر غاړې ته ورغلي وو. د کب نیونې د چارو مسؤلین وایي د نیول شوي مایع د غوښو نمونې د تجربو لپاره کراچۍ یونیورسټۍ ډبلیو ډبلیو ایف نېشنل جیوګرافیک او د پلټنې یو شمېر نورو ادارو ته ورکوي. د فیشرۍ چارواکي وایي چې په دومره غټو مایانو کې غوښه نه وي بلکې ټوله وازګوي چې د دې څخه ویستل شوي غوړي د کښتیو د لرګو د محفوظ ساتلو لپاره په کار راوستل کیږي. یاد دی وی تیر کال د فروری په میاشت کې هم د کراچۍ مایګیرو د منګرې یا شارک ویل د نصر لوی مایع نیولی وو. د فیشرۍ د چارواکو وینا وه چې د هغه مایع اوږدوالی دوه څلوېښت فوټه او پلنوالی اتلس فوټه وو. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
سلام پښتونخوا خبرونه هم په دې ځای باندې پای ته رسو. د مشال ریډیو خبرونې دوام لري. په بل غړي کې به بیا ستاسو په خدمت کې یو لیکن سلام پښتونخوا به ختم کو د هارون باچا پر سندره باندې.
بس پر لیکلی تراشا چھ گلاب یو بلور کو بس پر لیلی ونی موسم نیارا لیونی کلی تراشا موسم نیا
لیونی کلی تراشا ہر جان خیستے